अमेरिकन नेशनल फुटबॉल लीग के सालाना सुपर बॉल मुकाबले के लिए अमेरिका भर में इतना जोशो खरोश क्यों पाया जाता है? पाकिस्तान के पार्लिमानी इंतखाबात का एक साल मुकम्मल, क्या खोया क्या पाया? भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के खास गांव की सैर, और इसके अलावा आज के व्यू 360 में शामिल करेंगे कुछ आलमी खबरें। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। पेरिस में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आलमी सरबराही इजलास का आगाज़ हो रहा है। इस मौके पर पेरिस के ग्रैंड पैलेस और करीबी इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। आलमी रहनुमा और टेक्नोलॉजी के शोबे के एग्जीक्यूटिव्स इस इजलास में मसनूई ज़हानत के बढ़ते हुए रुझान और उसके महफूज इस्तेमाल को यकीनी बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। सरबराही इजलास के मेज़बान फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैकरों समेत यूरोपीय यूनियन के कुछ रहनुमा और टेक्नोलॉजी कंपनीज उम्मीद कर रही हैं कि ब्लॉक के नए AI एक्ट में छोटे कारोबारों की मदद के लिए लचक दी जाएगी। इजलास में भारतीय वजीर आजम, अमरीकी और चीनी नायब सदूर समेत कई आलमी रहनुमा और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका इम्पोर्ट किए जाने वाले स्टील और एल्युमिनियम की तमाम मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद करने का बाकायदा ऐलान आज किया जाएगा। खबर इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये अमरीका दरामद होने वाली धातों पर सबसे ज़्यादा टैरिफ होगा। सदर ट्रंप ने यह बात सहाफ़ियों को इतवार के रोज़ एयरफोर्स वन पर दौरान सफ़र बताई जब वो सुपर बॉल गेम में शिरकत के लिए न्यू ऑर्लिंस जा रहे थे। अमरीकी सदर ने यह वाजह नहीं किया कि किन मुल्कों पर टैरिफ आयद होगा। आर्टिफिशियल डेटा के मुताबिक अमरीका में स्टील की इंपोर्ट्स के सबसे ज्यादा जराए कनाडा, ब्राजील और मैक्सिको हैं। अपनी पहली टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% टैरिफ्स लगाए थे। तहम बाद में उन्होंने कनाडा और मैक्सिको समेत अमेरिका के कई ट्रेडिंग पार्टनर्स पर से ड्यूटी खत्म कर दी थी। दूसरी जानब वाशिंगटन की तरफ से तमाम चीनी अशिया पर 10% टैरिफ में इजाफे के रद्द अमल में चीन के बाद अमरीकी अशिया पर इजाफी महसूलात पीर से लागू हो रहे हैं। चीन की स्टेट काउंसिल के कस्टम्स टैरिफ कमीशन के 4 फरवरी को जारी किए गए एक बयान के मुताबिक अमरीका में दरामद होने वाले कोयले और माया कुदरती गैस पर 15% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा। इसके अलावा खाम तेल, ज़रई मशीनरी और पिकअप ट्रकों पर 10% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा। यूक्रेन के शुमाल मशरकी शहर सुमी में रूसी ड्रोन हमले के नतीजे में लगने वाली आग ने मुतअद्दिद गाड़ियों को लपेट में ले लिया। खत्ते के गवर्नर ने टेलीग्राम पर कहा कि इस हमले में एक खातून जख्मी हुई और 5 मकानात को भी नुकसान पहुंचा। खबर इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सुमी रीजन में यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस की तरफ से जारी की गई फुटेज में हंगामी हमले को आग बुझाते हुए दिखाया गया है और एक बुलंद इमारत के सामने खड़ी दर्जनों गाड़ियों को भी आग की लपेट में देखा जा सकता है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी ड्रोन हमलों में कीव को भी हदफ बनाया गया और ये कि यूक्रेनी अफवाज ने 61 रूसी ड्रोन्स को मार गिराया। इंतहाई दुश्वार समझी जाने वाली कश्तियों की रेस वेंडी ग्लोब सोलर यॉट को मुकम्मल करके 23 साल वियोलेट ड्रोनिज दुनिया की सबसे कम उम्र सेलर बन गई हैं। ड्रोनिज ने समंदर में 90 दिन 22 घंटे और 37 मिनट के बाद रेस को मुकम्मल किया और 2016 में कायम किए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसे 105 दिनों में रेस मुकम्मल करके कायम किया गया था। वेंडी ग्लोब के एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने ये कारनामा बरतानवी मल्लाह एलन मैकआर्थर के सफ़र के तकरीबन 24 साल बाद अंजाम दिया है। मैकआर्थर की उम्र 24 साल थी जब उन्होंने अपनी रेस 94 दिन 4 घंटे और 25 मिनट में मुकम्मल की थी। कल अमेरिका में सुपर बॉल को भरपूर जोश खरोश से देखा गया। US फुटबॉल लीग के तहत अमेरिका में इस सालाना गेमिंग इवेंट का उसी शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है जैसे दीगर अहम अमरीकी त्यौहारों जैसे थैंक्सगिविंग और क्रिसमस वगैरह का। अमेरिकन्स के लिए ये एक तरह से सेलिब्रेशन का दिन होता है। खाना पीना, हल्ला गुल्ला, पार्टीज़ और बहुत से स्पेशल इवेंट्स का अहतमाम किया जाता है। करोड़ों लोग इसे TV पर बराह रास्त भी देखते हैं। सुपर बॉल का एक अहम फीचर इसके हाफ टाइम पर म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेज भी होती हैं जिसमें अमेरिका के मशहूर सिंगर्स परफॉर्म करते हैं। इस बार सुपर बॉल रियासत लुइजियाना में मुनाकिद किया गया था। सुपर बॉल 59 का ये मुकाबला फिलाडेल्फिया ईगल्स और कैंसस सिटी चीफ्स के दरमियान था, जिसे फिलाडेल्फिया ईगल्स ने 22 के मुकाबले में 40 पॉइंट से जीत लिया। सुपर बॉल पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे आपके साथ शेयर करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं इमरान जदून, जो बाकायदा स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं, तकरीबन हर बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट वो फॉलो भी करते हैं और कुछ स्पोर्ट्स खुद खेलते भी हैं। इमरान, स्टूडियो में आने से पहले आप मुझे बहुत एंथुजियास्टिकली बता रहे थे कि आपने संडे को बहुत इंजॉय किया ये इवेंट, बेशक इसीलिए इसको बिग गेम कहा जाता है। सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि कल के इस इवेंट की इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या थी और कौन सी इम्पॉर्टेंट शख्सियात ने शिरकत की सुपर बॉल में।
जी फैज़ा, सबसे पहले तो बात यह कि ये न्यू ऑर्लियंस लुइजियाना के शहर न्यू ऑर्लियंस में मुनक्कद किया गया था। इस डोम में जहाँ ये खेला गया था उसको सुपर डोम कहा जाता है स्टेडियम को, और इसमें तकरीबन 85,000 तक के करीब लोग थे। और जो ख़ास शख्सियात जो सबसे पहले जो है ना वो थे डोनाल्ड ट्रंप, जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने पहली बार इन पर्सन अटेंड किया ऐसा इवेंट। इससे पहले रोनल्ड रेगन ने टॉस खेला था उसके लिए गेम के लिए, लेकिन दैट वाज जस्ट फ्रॉम द वाइट हाउस। लेकिन इस बार सदर ट्रंप भी वहाँ मौजूद थे। और दूसरी बात यह कि उसके अलावा टेलर स्विफ्ट और सेरेना विलियम्स, जॉन हैम, ब्राडली कूपर, लेडी गागा, बहुत सारे अमरीकी सेलिब्रिटीज़ यहाँ मौजूद थे। और इसकी सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, बिकॉज एक तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, और दूसरी बात ये थी कि जैन न्यू ईयर्स के दिन जब ये अटैक हुआ था, जब एक बंदे ने गाड़ी से चला गए, तकरीबन कोई 10 लोग जिससे मरे थे, तो इसकी वजह से इस इवेंट की सिक्योरिटी को एक्स्ट्रा रखा गया था।
बिल्कुल। अच्छा इमरान, हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि अमरीकियों के लिए आखिर ये इतना बड़ा इवेंट है क्यों?
काफ़ी वजूहात हैं। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें ऐसे आप प्री गेम्स की अगर बात करें तो टेल गेटिंग होती है, लोग गेम से पहले मतलब सारे पार्किंग लॉट्स वगैरह में जाके एंड दे जस्ट वो एंजॉय करते हैं अपने दोस्तों के साथ, इवन मुखालिफ टीम के जो फैंस होते हैं उनके साथ भी, तो बारबेक्यू करना, बियर पीना और इस तरह की वो चीज़ें करते हैं। दूसरी बात यह कि इसमें एक तो हाफ़ टाइम है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है, दूसरी बात यह कि एड्स वगैरह जो होते हैं वो वैसे तो अमूमन अमेरिकी इतने एड्स नहीं देखते, लेकिन ये कि जब सुपर बोल का वक्त आता है तो वो एड्स ज़रूर देखे जाते हैं, तो इस वजह से ये इवेंट उनके लिए बहुत ही पॉपुलर है।
बिल्कुल, आपने एड्स का जिक्र किया तो बहुत स्पेशल उस पर तवज्जो दी जाती है, बड़े महंगे एड्स होते हैं। इस बार सुपर बोल के सबसे महंगे एड्स कौन से थे?
देखें, इस बार तो अभी थोड़ा सा मतलब ये हमें पता है कि एक कमर्शियल के, एक एडवर्टाइजमेंट के, तकरीबन 30 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट के $8 मिलियन जो हैं वो चार्ज करते हैं, वो हैं ड्यूरिंग द गेम, कि गेम के बीच में। तो अगर प्री गेम हो, गेम से पहले के अगर आपने वो एड्स चलाने हैं तो वो तकरीबन $4 मिलियन के हैं, और अगर गेम के बाद चलाने हैं, जब कोई जीत का फैसला हो जाता है, जो टीम जीत जाती है उसके बाद अगर आप चलाएँगे तो वो $4.5 मिलियन के हैं। तो $8 मिलियन इज़ एवरेज फॉर 30 सेकंड कमर्शियल।
वाओ, दैट्स अमेजिंग। मतलब इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट है, कितना रेवेन्यू जनरेट करता है ये सुपर बोल?
हाँ, तो सुपर बोल का जो जनरेट जो करते हैं तकरीबन अबाउट $1 बिलियन इन एड्स, ये एड रेवेन्यू में 95 एड्स चलते हैं और तकरीबन $800 मिलियन ये रेवेन्यू करते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे इवेंट साथ में होते हैं वो एक सुपर पपी बोल इवेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट ब्रीड्स के डॉग्स वगैरह को जो है ना वो ला के उनसे इसी तरह का गेम खेला जाता है। और उसकी वजह यह है कि वो शऊर लोगों में वो पैदा करे कि
और अब चलते हैं एक और तरह के सुपर बॉल की जानिब, जहां सुपर बॉल का मतलब सूप का प्याला है। अमेरिका की जनूब मगरबी रियासत न्यू मैक्सिको के एक फूड बैंक ने खेलों के इवेंट सुपर बॉल से पहले एक मज़ेदार फंड रेजर का अहतमाम किया ताकि ज़रूरतमंद अफराद को खुराक फराहम करने के लिए अतिया जमा किए जा सकें। इस इवेंट में मकामी शेफ़ खेल के मैदान की बजाय किचन में बेहतरीन सूप बनाने के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। तफसीलात वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में।
अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको के कैपिटल सिटी सांता फे के फूड डिपो का सुपर बोल एक जायकेदार इवेंट था, जहां 23 मुकामी शेफ्स ने न्यू मैक्सिको फूड बैंक की मदद के लिए ایک دوستانہ مقابلے میں حصہ لیا۔ ہر سال امریکی فٹ بال چیمپئن شپ سپر بال سے پہلے منعقد کیا جانے والا یہ ایونٹ فوڈ بینک کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہے، جس میں اس سال $100,000 سے زیادہ کی رقم جمع کی گئی۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اس سے بچوں، بزرگ، شہریوں اور غذائی قلت کا سامنا کرنے والے خاندانوں کے لیے 500,000 سے زائد کھانے فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ فوڈ ڈپو کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ امریکہ بھر میں بھوک عام ہے۔
ہمارے خیال میں جب تک سب کو کھانا نہیں کھلایا جاتا، جب تک ہر ایک کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ ان کا اگلا کھانا کہاں سے آئے گا، ہمارا کام ختم نہیں ہوگا۔
چل کے مطابق فوری مدد فراہم کرنے والا ادارہ ہونے کی وجہ سے فوڈ ڈپو ریاست نیو میکسیکو میں جنگلات کی آگ اور سیلاب سے بے گھر ہونے والے خاندانوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ اس سال کے سپر بول میں 1500 سے زیادہ افراد اس فوڈ بینک کی مدد کے لیے آئے، جہاں ججز نے سوپس کی 5 کیٹیگری میں سے انتخاب کیا، جن میں کریم، سیوری، سی فوڈ، ویجیٹیرین اور مجموعی طور پر بہترین سوپ شامل تھے۔ اس مقابلے کو دیکھنے والے رچرڈ بوسن کے مطابق یہ ایک ذائقہ دار لیکن مشکل فیصلہ تھا۔
فوڈ ڈپو کافی مشہور ہے، کمیونٹی میں شاندار کام کرتا ہے، اور ہاں، یہ ملک کے تمام حالات کے باوجود پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے، لیکن میں اس لیے یہاں نہیں ہوں، میں یہاں کھانے کے لیے ہوں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ ساتھ ہی میں ایک اچھا کام بھی کر رہا ہوں۔
جب تمام ووٹوں کی گنتی کی گئی تو ایک شیف کا سوپ سب سے بہترین تھا۔ فلائنگ ٹارٹیا نامی ریسٹورانٹ کے شیف ایڈرین مارٹینیز کا گرین چلی کلیم چاؤڈر سوپ سب سے بہتر قرار پایا۔ میکسیکو سے تعلق رکھنے والے ایک تار کے وطن ایڈرین کہتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ میں کھانا پکانا سیکھا۔
میں ان اوارڈز میں حصہ لینے اور جیتنے پر فخر اور خوشی محسوس کرتا ہوں، لیکن یہ کھٹی میٹھی خوشی ہے کیونکہ امیگریشن کے بارے میں موجودہ صورتحال پر برا محسوس کرتے ہیں۔ ہم یہاں ترقی کرنے اور اپنے خاندانوں کی مدد کرنے آتے ہیں، لیکن آج ہم اپنی ٹیم کے لیے خوشی اور اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔
اگرچہ ایونٹ کا بنیادی مقصد فوڈ ڈپو کے لیے فنڈز اکٹھے کرنا تھا، منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ امریکی فوڈ اینڈ سروس انڈسٹریز میں تارکین وطن کی افرادی قوت کی اہمیت کو بھی اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ گستاوو مارٹینیز کونترارس کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
پاکستان میں 8 فروری کو عام انتخابات ہوئے تھے، جن کا ایک سال مکمل ہو گیا۔ شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا الیکشن گزرا ہے جس کے بعد مخالف سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات نہ لگائے ہوں، الیکشن سینٹرز پر کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آیا ہو، نتائج میں ہیرا پھیری کے الزامات کی گونج نہ سنی گئی ہو، انتخابات کے فری اینڈ فیئر ہونے پر اعتراضات نہ اٹھائے گئے ہوں۔ اکثر ملکوں میں الیکشنز کے دوران عالمی تنظیموں کے آبزرورز بھی دورے پر آتے ہیں۔ کسی بھی الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتیں ووٹرز سے وعدے کرتی ہیں، انہیں بہتر مستقبل کی امید دلاتی ہیں، ملک کی ترقی کے لیے نئے خوشگوار خواب دکھاتی ہیں۔ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں عام انتخابات کا ایک سال مکمل ہونے پر عوام کے کتنے مسائل حل ہوئے اور وہ حکومت کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں۔ پاکستان میں انتخابات کا ایک سال مکمل ہونے پر عوام کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کیے گئے وعدے پورے کیے جا رہے ہیں؟ کن اہم مسائل کے خاتمے کی کوششیں کی گئی اور کون سے نئے مسائل پیدا ہوئے؟ پاکستان کے مختلف شہروں کے عوام نے اپنی رائے وائس آف امریکہ سے شیئر کی۔
2024 کا جو الیکشن تھا، اس پہ کافی لوگوں کو پر امید تھے کہ انشاءاللہ جو 2024 ہے وہ بہت بہتر ہوگا، لیکن الیکشن کے بعد کی صورتحال، احتجاجوں کے بعد کی صورتحال، جو دہشت گردی کے واقعات وغیرہ ہوتے رہے ہیں، میرے خیال پچھلے سال کے بہ نسبت 2024 میں بہت زیادہ تعداد میں یہ واقعات ہوئے ہیں۔
پہلا سال جو ہے وہ تو فرم 45 اور 47 کی لڑائی سنتے ہوئے گزر گیا ہے۔
بلوچستان کے کانٹیکس میں بھی اگر ہم بات کریں تو بلوچستان کے اندر آئے روز یوتھ آپ کو سڑکوں پر نظر آ رہی ہے، روٹس آپ کو بند نظر آ رہی ہیں، تو یہ ایک پالیسی، ناکام پالیسی کی وجہ سے، اور پالیسیز اسمبلی میں بنتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے، تو اسمبلی میں جو اس وقت بیٹھے ہیں وہ اسی الیکشن کا آؤٹ پٹ ہے۔
الیکشن ہو گئے، اس کے بعد مسلم لیگ نون اور جو پوری گورنمنٹ ہے، انہوں نے کافی حد تک جو ہے نا اپنا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ایڈیکیشن کی طرف لے کے چلے ہیں۔
اسٹاک ایکسچینج اور ادھر ادھر کے میں کافی چینجز آ رہے ہیں، مگر عوام پہ اس کا کوئی اثر ابھی تک نہیں پڑا۔ اگر آپ گھریلو سامان دیکھ لیں یا الیکٹرانک سامان دیکھ لیں، کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، تو اس میں سے واضحاً کوئی بھی چینجز نہیں آئے، وہی سے وہی طرح ہے۔
پنجاب کے جو حالات ہیں وہ اس قسم کے ہو چکے ہیں کہ اب لوگ किसान कहते हैं कि हमने फसलें उगाना छोड़ देंगे, और स्टूडेंट्स जो है हर साल ग्रेजुएशन या एमफिल या आगे की डिग्रीज लेके निकल रहे हैं, लेकिन उनको बेरोजगारी के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा।
उम्मीद ये थी कि महंगाई हो कम हो जाती और आवाम को जो रिलीफ मिलता है, लेकिन अब महंगाई कम हुई नहीं, आवाम को रिलीफ वैसा मिल नहीं सका। जो चीज़ महंगी हो चुकी है वो उस महंगाई को कम नहीं कर सके, वही महंगाई बरकरार है।
60 साल पहले जो था उससे बदतर हो गया अभी, तो अब आगे मैं क्या उम्मीद करूँगा, सही होंगे।
मेन ग्रॉसरी करना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम हो गया, आटा तेल चीनी इतनी महंगी कर दी, और बातें तो सब बात की हैं। बच्चों के साथ बेसिक नीड्स आपने मुश्किल कर दी हैं इंसान की, तो फिर मुल्क कहाँ लेके जाएंगे।
हालात में बेहतरी तो नहीं आई है, और अब तरी आई है दहशतगर्दी के वाकियात जो हैं वो भी ज़्यादा हो चुके हैं, जबकि महंगाई जो है वो हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो पा रही है।
मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के बाद तवक्को की जा रही थी कि मौशी इस्तेहकाम आ जाएगा और मुल्क मौशी तौर पर तरक्की करेगा। ये एक साल मुल्क भर की मुख्तलिफ सनतों के लिए कैसा रहा, आइए सनतकारों की ज़बानी जानते हैं।
इलेक्शन के एक साल बाद अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। 2024 के इलेक्शन से पहले तो बहुत बुरे हाल थे, डॉलर अपने अरूज पे चल रहा था और इन्फ्लेशन अपने टॉप पे थी, और 2024 लोग यही करके बैठे थे कि नई गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शन होएंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।
पिछला साल जो था वो हमारी इंडस्ट्री के लिए तो बहुत अच्छा था, हम लोगों ने रिकॉर्ड ग्रोथ देखी अबाउट 40%। सो SIFC टाइप के इदारे जो हैं उनके साथ हम लोगों को नाउ आर पॉलिसी आर ओपिनियंस आर हर्ड एट द हाईएस्ट लेवल। हाँ, कुछ डाउनसाइड्स हुए, कुछ फॉर्चुनेट कुछ अनफॉर्चुनेट कुछ डाउनसाइड्स हुई, इंटरनेट डिस्ट्रप्शन हुई, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हुई, बट बाय एंड लार्ज हमारी इंडस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारी गवर्नमेंट से इंटरेक्शंस हैं, और अगर हमारी बात गवर्नमेंट ने जिस तरीके से सुन रही है अगर उस पर अमल भी हुआ तो वी सी नो रीज़न के हम एक बहुत बड़ी IT पावर नहीं बन सकते।
8 फरवरी 2024 से लेकर 8 फरवरी 2025 तक ये साल किसानों पर बहुत बुरा गुजरा है। इसमें सबसे पहली फसल जो किसान ने लगाई हुई थी और वो आई वो थी गंदम। गंदम हुकूमत ने किसान से ख़रीदी नहीं, और आज तक किसान के घर में वो गंदम पड़ी है, वो उस उम्मीद में रख के बैठा है कि कब मुल्क का रेट, हुकूमत का अनाउंस किया हुआ रेट हमें मिले और मैं वो गंदम को बेचूं।
इंडस्ट्री के लिए, सनत के लिए, बिजनेसेस के लिए पहले से मुश्किलात बढ़ गई हैं, ना कि आसान हुई हैं, एंड इसका आपको अंदाज़ा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के डिक्लाइन में नज़र आता है, प्रोडक्टिविटी के डिक्लाइन में नज़र आता है, और गिरती एक्सपोर्ट्स में नजर आते हैं, एंड गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिसमें गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे बिजनेस को, इंडस्ट्री को। ये इंडस्ट्री की अपनी काविशों से बिजली की कीमत नीचे लाई गई है, वरना गवर्नमेंट शायद इस फेवर में ना थी।
दूसरी फसल हमारी बड़ी फसल है पंजाब की या पाकिस्तान की कहें, वो आती है चावल की, और जब उसकी बारी आई मार्केट में बिकने की तो किसान से 4,000 रुपये कायनात बासमती चावल ख़रीदा गया पाकिस्तान में। आज उस चावल को बिके अभी 2 महीने हुए हैं उस किसान की फसल को, और मार्केट 400 गुना जंप कर गई है।
तकरीबन एक हफ़्ते के लिए, कुछ अरसे के लिए, 2-3 दिन के लिए बहुत ज़्यादा था, और एक हफ़्ते के लिए हमारी कुछ डिस्ट्रप्शन हुई इंटरनेट की, उससे हमारा कुछ नुकसान भी हुआ। हैविंग सेड दैट, अच्छी बात यह है कि नाउ वी हैव अ कम्प्लीट रोड मैप। VPN की पॉलिसी डिक्लेयर हो गई है, जो पुरानी पॉलिसी थी वो प्रैक्टिकली, जो हमें फियर था कि जो डिस्ट्रप्शंस पे होगी चीज़ें, जो VPN का जो फियर था इंडस्ट्री का, वो फियर अनफाउंडेड था, वो नहीं हो सका।
कंस्ट्रक्शन फील्ड के हवाले से मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो उस वक्त 2023 में जो प्राइस था वो तकरीबन 42 रुपीज़ था पर यूनिट, फिर उसके बाद इंक्रीज़ होते होते वो 61 तक गया, फिर अब दिसंबर जो क्लोज हुआ वो 49 तक आ गया, मगर इसका प्रोसेस स्लो है, मगर होप्स हो के चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। थी
पिछले साल में हमारी ग्रोथ जी तकरीबन 30% थी, हम अगले साल में भी तकरीबन इतना ही देख रहे हैं, पर इसको आप इस तरीके से देखिए कि अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो तो 30% ग्रोथ मीन्स कि आपने 30 रुपये कमाए, अगर आप 1,000 रुपया कमा रहे हो तो 30% ग्रोथ कि आपने 300 रुपये मजीद कमाए, سو اب ہم وہ 300 روپے کما رہے ہیں, ہم اس لیول پہ ہیں. سو گروتھ کو کنسسٹنٹ رکھنا ریکوائرز اے لاٹ مور ایفرٹ.
اس ایک سال میں منڈیوں والوں نے, کیونکہ حکومت ریگولیٹ کرتی ہے منڈیاں, حکومت نے ان کو ریٹ وہ بتائے ہیں کہ ثابت کر سکے کہ مہنگائی نہیں ہے, لیکن اس مہنگائی کم کرنے کا یا کسان کو دبانے کا یا منڈیوں کو دبانے کا کیا فائدہ, جس سے آپ کی جو مین معیشت ہے کسان وہ مر رہی ہے.
مگر ایک سال میں یہ ہے کہ راپ ڈیل کے انٹرنیشنل پرائس نیچے آئے ہیں, پھر اس کے بعد انٹرنیشنل فریٹ بھی نیچے آنے شروع ہو گئے, آئل کے پرائسز سٹیبل رہنے کی وجہ سے, مطلب آئل کے پرائسز ٹھیک ہیں, تو یہ انٹرنیشنل فیکٹر بھی بہت بڑا ہٹ ہے, تو چیزیں گیٹنگ بیٹر.
ہمیں اپنی کنٹری پرسیپشن پہ, مارکیٹ ایکسس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, ایک زیادہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ان ساری چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے اگر ہم نے پاکستان کی اجتماعی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گاؤں ایسا بھی ہے جہاں کے مکینوں نے اسے سموکنگ فری کر دیا ہے. اب اس گاؤں میں کوئی بھی شخص سگریٹ یا حکا نہیں پیتا, نہ ہی پان گٹکا وغیرہ استعمال کرتا ہے اور نہ ہی منشیات کا استعمال کرتا ہے. اس گاؤں کی سیر کروا رہے ہیں یوسف جمیل اور زبیر ڈار اپنی اس رپورٹ میں.
یہ بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں ایک سموکنگ فری گاؤں ہے. اس گاؤں میں کوئی سگریٹ نہیں پیتا. شیخ گنڈ نامی یہ گاؤں جنوبی ضلع اننت ناگ میں واقع ہے. کچھ عرصے سے اس گاؤں کا سوشل میڈیا پر بھی خوب چرچا ہے اور سماجی حلقوں میں اس کے مکینوں بالخصوص نوجوانوں کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں. اور یہ سموکنگ فری گاؤں صرف اعلان تک محدود نہیں ہے, بلکہ شیخ گنڈ کے مکین اس پر سختی کے ساتھ عمل پیرا بھی ہیں. آئیے آپ کو گاؤں کے اندر لے جا کر اس بارے میں مزید جانکاری دلاتے ہیں.
سگریٹ اور ہر قسم کی منشیات کے استعمال کے خلاف یہ مہم تقریباً 2 ماہ پہلے شروع کی گئی تھی, اور آج شیخ گنڈ کے کسی گھر میں یا دکان پر نہ حکا نظر آتا ہے اور نہ کہیں کوئی شخص سگریٹ پیتے ہوئے. بزرگ ہوں یا نوجوان, سب کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس مہم کا حصہ ہیں.
چند دن ضرور مشکل میں گزرے, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس سے آزاد ہو گئے ہیں.
آپ سگریٹ پیتے تھے یا ہوکا؟
نہیں سر, ہوکا ہی پیتا, زیادہ سگریٹ نہیں پیتا.
کتنے سال تک آپ پیتے رہے؟
لگ بھگ سر 40-45 سال تک.
تو ایک دم آپ نے چھوڑ دیا؟
ایک دم آپ نے چھوڑ دیا.
میر جعفر ان نوجوانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے گاؤں کو منشیات سے پاک کرنے کی یہ مہم شروع کی. وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ خبریں پریشان کن تھیں کہ جموں کشمیر میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے اور بالخصوص نئی نسل اس لت میں مبتلا ہو رہی ہے.
میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اگر میں اپنے گاؤں سے سٹارٹ کروں, میں نے سوچا کہ نہیں, کچھ نہ کچھ تو اپنے سماج کے لیے اب کرنا پڑے گا.
رضاکاروں نے سب سے پہلے سگریٹ, تمباکو وغیرہ بیچنے والے دکانداروں سے رابطہ کیا اور انہیں ان چیزوں کا کاروبار بند کرنے پر آمادہ کیا, اور پھر گھر گھر جا کر شیخ گنڈ کو نشہ مکت بنانے کی مہم چلائی.
لوگوں کو سمجھایا کہ نہیں, اس سے حالات بگڑ سکتے اور کہیں نہ کہیں ہمارے جوان جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں, وہ نسل ہی ختم ہو سکتی ہے.
مالی نقصان تو ہوا ہے, مطلب اس پہ ہم نے قربانی دی, کیونکہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے یہ بچنا چاہیے. ہم تو خوش ہیں اس پہ.
ہم اس وقت سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا جو دیکھتے ہیں, اس میں جو سب سے زیادہ جو خبر ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں ہوتی ہے. اس لیے بحثیت ایک سینئر سٹیزن کے انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے, تو ہم اخلاء کی ذمہ داری جان کر اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں.
یہ جو ہمارے ارد گرد میں جو گاؤں ہے وہاں پہ اس کا اثر دکھائی دے رہا ہے, اور باضابطہ وہاں کی جو اوقاف کمیٹیز ہے وہ ہمیں مدعو اس وقت کر رہی ہے کہ آپ ہمارے گاؤں میں آئیے, ہم بھی یہاں پہ انیشیٹو اٹھا رہے اور ہم بھی یہ اٹھائیں گے.
ایک ایسے وقت میں جب جموں کشمیر میں منشیات کے خلاف سخت مہم چلائی جا رہی ہے, شیخ گنڈ کے مکینوں کا اپنے طور پر لیا گیا یہ قدم تحسین کے قابل ہے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, شیخ گنڈ, کشمیر.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا V360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کې یا بټن کې ښاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کې ښاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د غزي په مالکیت د ولسمشر ټرمپ بیا ټینګار. ولسمشر ټرمپ ویلي چې ډېر ژر به د عربو مشرانو سره د غزي او منځني ختیځ په اړه خبرې وکړي. د یوې موافقې لپاره د اوکراین او امریکا ولسمشرانو هڅه. د نړۍ مشران د دې اونۍ په وروستیو کې د مونشن کلنۍ امنیتي غونډه کې د نورو مسلو تر څنګ د کیف د امنیت په راتلونکي هم بحث کوي. او د افغان پناه غوښتونکو ناڅرګند راتلونکي. د امریکا د استازو جرګې غړي مایکل مکال د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د انتقال پروسه دې نه ځنډوي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده د 14 دریم لمریز کال د سلواغې 22 او د فبروري 10 نیټه. زه ښایسته سعادت لامیمه. د خبرونې قدرمن میلمه د افغان ملي پوځ په خوانی جنرال صلاح الدین حمیدی صاحب سره په سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مهم ټکي راسپړو. زما همکار سمیع الله جلال زی به د افغان پناه غوښتونکو پر ناڅرګندې راتلونکې د امریکایي ځینو چارواکو اندېښنې موږ سره شریکې کړي. او زما بل همکار سید عزیز الرحمن به د غزې د خپلولو په تړاو د ولسمشر ټرمپ پر بیا ټینګار رڼا واچوي. د تاسو ټولو د زړه له کومې مننه کوم تاسو ته راګرځم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د غزې تړانګې پر پیرودو او خپلولو یو ژمن دی. ولسمشر ټرمپ چې پرون یې په الوتکه کې له خبریالانو سره خبرې کولې، غزې یوه ویجاړه شوې سیمه وبلله او زیاته کړه چې د منځني ختیځ هیوادونه هم کولی شي چې د غزې په بیا رغونه کې برخه ولري. د ډونالډ ټرمپ د دې څرګندونو په اړه زموږ همکار سید عزیز رحمان د سپینې ماڼۍ څخه په خبرونه کې راسره مل دی چې ورته بیا هم ښه راغلاست وایم. عزیز جان، ستړی مشه. آیا تر اوسه معلومه ده چې ډونالډ ټرمپ د غزې د احتمالي نیولو لپاره څه پلان لري او دا کار څه ډول غواړي چې ترسره کړي؟
مننه. لویه پوښتنه هم دا ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ څه ډول غواړي چې د غزې څخه فلسطینیان وباسي او د سیمې په نورو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. په دې اړه ولسمشر ټرمپ تر اوسه پورې په واضحه توګه څه نه دی ویلي او جزئیات یې نه دی ورکړي. او له سپینې ماڼۍ څخه هم په همدې تړاو ډېرې پوښتنې شوې دي، لیکن دې ماڼۍ هم له جزئیاتو ورکولو څخه ډډه کړې ده. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې دا خبره کړې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ سیمې د هیوادونو له یو شمیر مشرانو سره په همدې اړه غږېدلی دی او په خاصه توګه د مصر او اردن څخه یې غوښتلي چې په موقته توګه دغه فلسطینیان ته ځای ورکړي تر څو غزه بیا ورغول شي. لیکن اوس ولسمشر ټرمپ د غزې د اخیستو خبره هم کړې ده او دای هم ورسره یو ځل بیا تکرار کړې ده چې دای غواړي غزه په یو ښکلې سیمه بدل کړي تر څو د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه خلک هلته ورشي او ژوند وکړي.
زه د غزې اخیستلو او خپلولو ته ژمن یم. د بیا رغونې په اړه باید ووایم چې کیدای شي د منځني ختیځ نورو هیوادونو ته یې ورکړو تر څو ځینې برخې ورغوي. نور کسان ممکن وشکړی چې زموږ په مرسته دا کار وکړي، خو موږ په خپلولو او اخیستلو او په دې چې حماس بیرته ور ونه ګرځي ژمن یو.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه خبرو یو شمیر خبرګونونه هم راپارول دي. د حماس ډلې ویلي دي چې د غزې خلک یا فلسطینیان به له دې ځای ونوځي او د بې ځایه کېدو هر ډول پلان به شنډ کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن مالیزیا ته له رسیدو سره سم یو ځل بیا د خبره وکړه چې هیڅوک د واک او ځواک نه لري چې فلسطینیان له خپل خاورې څخه بې ځای کړي. او د جرمني لومړي وزیر هم ویلي دي چې د غزې د خلکو بې ځای کول دا د نړیوالو اصولو او حقوقو په خلاف کار دی.
بله عزیز جان، د اردن پاچا یادونه مو وکړه، هغه هم په واشنگتن کې د یو سبا له ولسمشر ټرمپ سره ګوري. د دې لیدنې په اړه جزئیات تر اوسه پورې څه دي؟
سپینه مانی تر اوسه پوری نه دی ویلی چې په دې لیدنه کې په اجنډا کې یا د دې لیدنې په اجنډا کې کوم مسائل شامل دي، لیکن رویټرز خبری اژانس یو ریپورت ورکړی دی چې د سبا په لیدنه کې د اردن پاچا په پام کې لري ترڅو ولسمشر ډونالډ ترامپ ته ووایي چې د هغه طرحه په حقیقت کې د سخت دریځۍ لامل ګرځېدای شي او کولای شي چې په سیمه کې په ټوله منځني ختیځ کې ګډوډي یا بې نظمي رامنځته کړي. او د دې ریپورت پر اساس د اردن پاچا دا هم په پام کې لري ترڅو ورته ووایي چې د طرحه کولای شي چې د اردن او د اسرائیل ترمنځ سوله ټاکنۍ کړي. له بل لوري د اسرائیل ولسمشر ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ ډېر ژر د مصر له ولسمشر او د سعودي عربستان له ولی عهد سره به هم وګوري، خو په دې اړه کوم مشخص تاریخ تر اوسه پورې د کومې خوا له کومې لوري نه دی ورکړل شوی. د اسرائیل ولسمشر دا خبره کړې ده چې د سیمې هیوادونه په سیمه کې د دوی شریکان دي او د یو باثباته پلان لپاره د دغو شریکانو نظر او غوښتنې باید په پام کې ونیول شي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربن تر سره شوې تړون لا هم دوام لري. اسرائیل تیر یک شنبه د نت زریم پونم د غزې له یوې لارې څخه خپل سرتیری وویستل. د دې دهلې څخه د اسرائیلی سرتیرو لوتلو وروسته د غزې شمالي برخې ته ډله ډله فلسطینی کورنۍ بیرته ورستنې شوې دي. خدا چې له جګړې وروسته د غزې اوسیدونکو راتلونکي به څنګه وي لا تر اوسه بې ځوابه ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د غزې د اوسیدونکو په نورو هیوادونو کې د میشتېدو او د امریکا لخوا د غزې د بیا رغونې په موخه د غزې د کنټرولولو پلان وړاندې کړی. د ترامپ د ملي امنیت سلاحکار مایک والټس د یک شنبه په ورځ د ولسمشر ترامپ د پلان منتقدینو ته ځواب ویلی:
تاسې دا ځای د مدیترانې په پاریس نشئ بدلولی لکه په ویا ملسیزه کې چې بیروت جوړ شوی و. که یو 1.8 میلیون خلک په غرونو مخروبو او ویجاړیو کې ژوند کوي، تاسو هغو ته یو ښه ژوند نشئ ورکولی. د رسنیو په ګډون هر څوک چې د ترامپ وړاندیز نه خوښوي له یوه غوره پلان سره دې رامخته شي او موږ سره دې خپل پلان شریک کړي.
اسرائیل کې د امریکا لخوا د غزې د کنټرولولو لپاره د ولسمشر ترامپ پلان ملاتړ ترلاسه کړی، خو فلسطینی مشرتابه او عربي نړۍ په څو دلایلو سره دغه پلان ردوي.
موږ د غزې تړانګې بیا رغونې ته اړتیا لرو. د غزې تړانګه د فلسطینی دولت یوه ارزښناکه ځمکه ده. دا زموږ د هیواد یوه برخه ده او موږ د فلسطین پرته بل دولت نه لرو.
په ورته وخت کې اسرائیل دا اونۍ د حماس لخوا د خپلو 15 اتباعو آزادې دل ولمنځل. د دې سربیره لڅباندې یو کال وروسته د حماس له بند آزاد شوي 15 تایلنډي کاریګر هم له خپلو خپلوانو سره یو ځای شو. د حماس او اسرائیل ترمنځ تړون په پایله کې 133 فلسطینیان بندیان هم آزاد شو. د دې سره هم مهاله روانه اونۍ د اسرائیل او حماس ترمنځ په قطر کې د اوربند خبرو د بیا پیلېدو امکان موجود دی. احمد الله چوال، امریکا غک، واشنگتن.
بل پلو د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار مایکل والتس وایي چې فکر نه کوي چې د امریکا ولستې د ملګرو ملتونو له لارې طالبانو ته د 3 میلیارد ډالرو د رسیدو نه ملاتړ وکړي. والتس وایي چې د امریکا ولسمشر په دې برخه کې عمل غواړي او دا کار کیدونکی دی. له بلې خوا یو شمیر برحاله او پخوانیو امریکایي پوځیانو هغو زرګونو افغانانو ته د استثنا د قایلېدو غوښتنه کړې چې امریکا ته د مهاجرت کارونه د ولسمشر ډونالډ ترامپ د اجرایوي فرمان له امله ځنډې دلی دي. په دې اړه نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب نه اخلم چې دلته په استودیو کې را سره دی. جلالزی صاحب، ستړي مشه دی، ملي امنیت شورا سلاکار څه وایي چې د امرستې څه ډول طالبانو ته رسیږي او د افغان کډوالو د راوستو په اړه امریکایي چارواکو څه ویل تر اوسه؟
د امریکا د ملي امنیت د شورا سلاکار مایکل والتس د سی بی ایس سره په تازه خبرو کې ویلي د امرستي طالبانو ته دا وړتیا ورکوي چې د خپل ملاتړو په ګټه ترې کار واخلي او خپل مخالفین پرې وځپي. هغه په مرکه کې زیاته کړې فکر نه کوي چې د امریکا ولس دا ومني چې د ملګرو ملتونو د یو لړ قراردادونو له لارې دي طالبانو ته څه باندې 3 میلیارد ډالر ورسیږي. والتس ویلي په دې اړه کره شواهد لري او د کمیسیونونو جوړولو او مطالعاتو ته اړتیا امکان نشته. والز یاته کړي ترامپ عمل غوړي او دا کار کیدون کړي. ښه والز په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې یو شمیر اوسنۍ او پخواني پوځیانو امریکا ته د هغو افغانانو د راتګ په برخه کې د استثنا غوښتنه کړې چې د ولسمشر ترامپ د اجرایي فرمان له امله برخلیک نامعلوم دی. هغوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په یو لیک کې ویلي دا استثنا نه یوازې دا چې د امریکا پر امنیت ناوړه تاثیر کوي، بلکې په لسګونو زر افغانان به د طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو له خطر سره هم مخ کړي. دغه لیک د شنبې په ورځ د افغان واقعیا د افغانانو د بیا میشت کېدو د ستر ایتلاف د مشر شان وان ډایور لخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته استول شوی. په دې لیک کې ویل شوي که د امریکا افغان متحدینو ته استثنا قایله نه شي، نو په نور عواقبو سربیره به په راتلونکو جګړو کې د امریکایي ځواکونو پر سیمه ییز ملاتړ هم ناوړه اغېز وکړي. په لیک کې زیاته شوې د استثنا نه قایلېدل به همدارنګه د اسلامي دولت داعش په شان دښمنانو ته ښکاره کړي چې امریکا خپل متحدین پرېږدي او د امریکا په پوځ کې د افغان امریکایي پوځیانو میرمنې، ماشومان او میندې او پلرونه چې په افغانستان کې ایسار دي له خطر سره مخ کوي. په دغه لیک کې چې رویټرز خبري اژانس لیدلی، د کورنۍ امنیت وزیر کریستین نوم او دفاع وزیر پیت هیګز ته چې په افغانستان کې هم خدمت کړی سوال شوی دی. د لیک په یوې برخه کې راغلی موږ د استثنا له مخې د نرمښت غوښتنه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د رویټرز خبري اژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی، خو تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر پیت هیګز ویلي و چې د خپلو متحدینو سره درېږي. بلخوا جمهوری غوښتونکي مایکل مکال هم له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا د هغو افغانانو سره چې د امریکایي پوځیانو سره په افغانستان کې کار کړی ژمنه کړې ده.
دوی د کډوالۍ دا ځانګړي ویزې ایس آی وی او پی یو او پی دوه لري، او زما په نظر دوی باید د ایس آی وی له لارې مخکې پرېښودل شي. هغوی بررسي شوي د نورو هغو ډلو په نسبت چې دوی یې په اړه غږېږي. هغوی زموږ له پوځیانو سره کار وکړ څو طالبان مات کړي چې متاسفانه بایدن ورته تسلیم شو، خو ښکاري چې باید موږ په خپله خبره ودرېږو، که نه په بله جګړه کې به هیڅوک په موږ باور ونه کړي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په موقتی ډول د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالۍ پروګرامونه وځنډول. نوموړي اړوندو ادارو ته درې میاشتې وخت ورکړی چې خپله څېړنه وکړي او څرګنده کړي چې آیا دا پروګرامونه د امریکا د ملي ګټو سره برابر دي که نه. د مرستو تر کنګلېدو وروسته د هغو 40,000 افغانانو پروازونه وځنډېدل چې یا د کډوالو په توګه منل شوي او یا هم د مهاجرت ځانګړې ویزې لري. د افغاني وقت مسؤلین وایي د پروازونو په بندېدو سره په قطر او البانیا کې کابو 3,000 هغه افغانان چې کیسونه متحده ایالاتونو ته د تګ لپاره منظور شوي هم په بې برخلیک حالت کې دي.
د امریکا له حکومت ولسمشر څخه غواړم چې د یو کډوال په اړه ښه احساس وکړي. هغوی په خپلو هیوادونو کې ډېر مشکلات درلودل او له همدې امله غواړي امریکا ته ولاړ شي او هلته کار وکړي او یو څه پیسې وګټي څو د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. هغوی نه غواړي خطر کې واوسي، ځکه هلته د هغوی لپاره امنیت نشته.
هر اقدامی که به خاطر شفافیت پروسه باشه از او پشتیبانی میکنم، اما خواهش ما از آقای ترامپ ای است که وضعیت کنونی مهاجرین درک بکنن. مهاجرین منابع مالی ندارن، مهاجرین امیال بدترین وضعیت سر مهاجرین ای است که از خانه بیرون برآمده نمیتونیم، به خاطر دوتا نان خشک وقتی بیرون برایم ما را میگیرن میبرند از زندان مندازن، بندی میشیم و این جریان داره.
د امریکا افغان متحدین او یو شمیر برحال او پخوانی امریکایي پوځیان په داسې حال کې متحده ایالاتونو ته د خپلو متحدینو د راوستلو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو راپورونه وایي طالبانو یو شمیر هغه افغانان بندیان کړي، ځورولي او وژلي چې د غربي حکومتونو لپاره کار کړی دی. طالبانو دا تورونه رد کړي او د خپل امیر د بخښنې فرمان ته اشاره کړې ده. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي نن په یوه غونډه کې د افغانستان په ګډون په سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه خبرې کوي. دا او د یو شمېر امریکایي پوځیانو د استول شوي لیک جزئیات د خبرونې قدرمن میلمه د افغان ملي پوځ پخواني جنرال صلاح الدین حمیدی صاحب سره څېړو. جنرال صاحب حمیدی، ستړي مشې، په خیر راغلی. ډېره مننه کوم له تاسو نه. امریکایي پوځیانو په دې لیک کې د امریکا حکومت ته خبرداری ورکړی چې که د افغان پناه غوښتونکو لاره تړلې پاتې شي نو دا به د امریکا په امنیت هم ناوړه تاثیر وکړي. آیا فکر کوئ دا لیک او د ځینو ټینګار د ټرمپ د پریکړې په بدلولو کې ګټور ثابت شي؟
سر کې لامې صاحب محترم، تاسو ته او تاسو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. واقعا چې دغه نننۍ بحث ډېر یو مهم او اساسي بحث دی، نو د ما په اند هغه کسانو چې په افغانستان کې وخت تیر کړی، کار یې کړی او دوی سره افغانان د پارتنرشپ په اساس باندې مشترک کار کړی، هغوی احساسیي دوی دا درک لري چې هغوی په ستونزو کې دي. نو ځکه هغه پوځیان او هغه کسان چې په امریکا کې په سیاسي او نظامي چارو کې دوی دلته دندې ترسره کړې دي، هغوی غواړي چې خپل هغه همکاران چې په افغانستان کې د شلو کالو په ترڅ کې دوی سره مشترکن په یو نړیوال پلان په اساس کار کړی، هغوی غواړي چې راوی باسي. متاسفانه چې د جمهور رئیس ترامپ لیدلور ډېر تجارتي لیدلور دی او د شلو کالو کوم زحمات چې افغانان د نړیوالو سره یو ځای ګاللی دي ممکن دا یې ډېر درک نه کړي. ولې زه متيقنه یم چې په دې درې میاشتو کې به د امریکې یو تعداد سیاستوال او پوځیان هغه کسان چې په دې رابطه باندې کار کوي متقاعد کړي چې دغه پروسه
ښه یعنی یو څه خوشبینی مو څرګنده کړه، یو څه امید شته. بل پوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې راشو د دوی په راپور کې ویل شوي چې د داعش خراسان څنګه نه یوازې افغانستان بلکې د عراق، سوریه په ګډون د سیمې ځینو هیوادونو ته جدي ګواښ دی. ستاسو ارزونه آیا په رښتیا د خراسان څنګه د داعش لا پراخه شوې ده او د مخنیوي غوره لارې چارې به څه وي؟
زه فکر کوم چې مخکې په دغه ساحه کې چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د کرښو په دې کې د مختلفو ګروپو فعالیت لودو او د دوی د فعالیتونو تقریبا سره مشابه وو خو مستقلانه وو، اوس داسې احساس کیږي چې کله چې طالبان د افغانستان حکومت و پرځاوله او دوی وخت لا سکل ډیرو دغه اسلامستانو ته دغه مفکوره اصطلاح نورم قوی شوې ده، او بل اخر کله چې په سوریه کې کوم تغییر راغلی نو زه فکر کوم چې عايش اوس غواړي چې دغه تګلارې نه استفاده وکړي او خپل اهداف په ملکونو غواړي.
بله
اسانه پولیسی د تزور وای
د داعش پروپاګاندا څنګه وای پر زاید د دلاله هم د پاموړ نغدو پیسو سرچینو یعنی میلیون هاو ډالر ته لاسرسي لري، دوی دا پیسې څنګه او لکوم ځای ته لاسه کوي؟
ما پاند په مختلفو هوادو کې منابع مختلفې دي، ممکن دغه منابع یو تعداد دغه کسان چې دی مذهبي کسان دي دا منابع ډېرې کمې وي، ولې تاسو پوهیږئ چې په نړۍ کې د هیوادونو استخبارات د خپلو اهدافو په خاطر د دغو ډلو نه د نورو هیوادو په مقابل کې استفاده کوي.
بله
موږ شهیدان یو چې ډېرې دوستۍ اوس په دښمنۍ بدلې شوې دي.
بله
ډېرې دښمنۍ اوس بیرته په دوستۍ بدلې شوې دي، نو دا اکثریت زه فکر کوم چې استخباراتي کړۍ په دې کې ډېرې زیات.
پښتنه دا ولړېږي د طالبان حکومت د کډوالو ستدیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی باندې هم د ځانمرګي برید مسؤلیت داعش اخیستی وو. آیا د دوی دا پرله پسې بریدونه د طالبانو هغه ادعا تر پښتنې لاندې نه راوړي چې وایي په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی، دوی ولې د داعش مخه نشینی ولای؟
وکه چیرې د افغانستان هیواد د حکومتونو تاریخچی ته وګورو همیشه دوی د امنیت د تامین ادعا کوي چې طالبان یې دغو جملې څخه دي، ولی زه مطمئنه یم کوم وضعیت چې زموږ په هیواد کې دی او کوم سهولت چې زموږ په او د پاکستان ترمنځ په دې کرښه کې دی، د داعش په نامه به ډېر عملیات ترسره شي، د داعش په نامه به ډېر فعالیتونه د افغانستان د حکومتونو پر ضد انترپلی شي.
بله
خو سرچینې به ډېرې مذهبي نه
ډېره زیاته. مننه کور ودان له تاسو نه بریالي اوسئ. صلاح الدین حمیدی صاحب د افغان ملي پوځ پخوانی جنرال، ډېره زیاته مننه کوم. کور ودان، خوشاله اوسئ. په پیښور کې د افغان کډوالو ناهیلي او دوه خويندو د زړه خواله کړې ده چې په ګډه به یې وګورو، خو لومړی لنډه دمه اخلو. متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن دوشنبه متحده ایالاتو ته د فولادو او المونیم په ټولو وارداتو باندې 15 سلنه نوې تعرفې اعلان کړې. ټرمپ د خپلو پلانونو په اړه په ایئر فورس 1 د ولسمشر ځانګړې الوتکه کې نیو اورلینز ته د سفر پر مهال خبر اعلانو ته دا خبرې وکړې. په لویه کچه کاناډا متحده ایالاتو ته د لومړنیو المونیم فلزاتو تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی چې د 2023 کال په لومړیو 11 میاشتو کې د ټولو وارداتو کچه نه اویا سلنه برخه جوړوله. د نړۍ لوی سیاسي مشران په پاریس کې د ای آی سرمشریزي د فارغونډه کوي. په دې دوه ورځنۍ نړیواله غونډه کې د شاوخوا سلو هیوادونو مشران، لوړ پوړي دولتي چارواکي، د لوی شرکتونو رئیسان او ساينس پوهان ګډون کوي. په دوی کې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جی ډی وانس په خپل لومړي بهرني سفر کې او د چین د لومړي وزیر مرستیال جانګ کوکینګ هم شامل دي. دا سرمشریزه به ډیری اروپایي مشرانو ته د لومړي ځل لپاره د وانس سره د لیدو فرصت هم برابر کړي. کارل ایوانس په د سه شمې په ورځ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د غرمې ډوډۍ هم وخوري. د دې ترڅنګ د سویلي کوریا او متحده ایالاتو پوځیانو د دوشنبه په ورځ د سویلي کوریا په پوچیو نومي ښار کې د حقيقي عملیاتو په څیر یو لړ ګډ پوځي تمرینات ترسره کړل. په دې تمرینونو کې ټانکونه، پیاده، جنگي زغروال وسایط، اپاچی چورلکی او نور تجهیزات هم شامل وو چې ټول ټال 150 واحدونه او له 2000 څخه زیات سرتیرو پکې برخه اخیستي وو. د شمالي کوریا دولتي رسنیو پرون رپورت ورکړ چې مشر یې کیم جونګ اون ژمنه کوي چې خپل اټومي پروګرام ته وده ورکړي ترڅو د هغه سره مقابله وکړي چې د دوی په قول د جنوبي کوریا، متحده ایالاتو او جاپان ترمنځ د امنیتي ملګرتیا له امله رامنځته شوی جدي ګواښ دی. قدرمن لیدونکو، د اوکراین او امریکا ولسمشران د یوې موافقې په لټه کې دي او کله چې د نړۍ مشران د دې اونۍ په وروستیو کې د آلمان په مونشن ښار کې سره وګوري، نو د نورو مسلو ترڅنګ د کیف د ښار په راتلونکي امنیت به هم وغږیږي. نور حال د امریکا غږ د خبریال آرش عرب اسدی پر رپورټ کې وګورئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی خبریالانو ته یو داسې نقشه چې په خوا پټوا خای چې د اوکراین د نادره مادینی او نورو مهمو منرالونو موقعیت په ګوته کوي.
نو ځینی چمو رالن نه ما
دا زیرمې به د بار زخت دی، ډېرې پیسې دی، بیخي ډېرې. له همدې امله موږ باید دا ز خیر خوندې وساتو. نو کومه د یو معاملې په اړه خبرې کوو، دا هغه څه دي چې امریکایان یې غواړي. نو راځي چې معاملې وکړو.
بل خوا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د یکشنبه پورز وویل چې هغه په دې باور دی چې امریکا د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پایته رسولو لپاره په خپلو خبرو کې پرمختګ کوي. خو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کومې اړیکو په اړه د جزئیات لور کولو ډډه وکړه.
خو خبرې پیل کولای شي، دا سمه خبره ده، خو زه نه غواړم په دې اړه خبرې وکړم. او که مونږ خبرې وکړو، زه نه غواړم تاسو ته د خبرو اترو په اړه څه ووایم، ځکه دا ډېر وختي ده. مګر زه باور لرم چې مونږ پرمختګ کوو. مونږ غواړو د اوکراین او روسیې جګړه ودروو، او زه غواړم دا ودروم، ځکه چې زه د دې ټولو ځوانانو له وژل کېدو څخه کرکه لرم چې په سلګونو وژل کېږي، زرګونه.
د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د یکشنبه پورز د اوکراین د طبي زیرمو له لارې له اوکراین سره د متحده ایالاتو مرستې بیرته ترلاسه کولو لپاره د ولسمشر غوښتنه تکرار کړه. زیلنسکی وای د اوکراین له شل سلنې څخه لږې سرچینې د روسیې تر اشغال لاندې دي، خو هغه د اوکراین د نیپرو سیمه ډېره بډایه بولي او خبرداري ورکوي چې که روسیا دا مادني زیرمې کنټرول کړي، نو دا به د ایران یا شمالي کوریا په څیر د متحده ایالاتو مخالفینو ته ورکړي. د سیمې په نښه کولو سره د اوکراین بې پیلوټ الوتکو د نیپرو سیند په اوږدو کې د روسیې د ممکنه اشغالګرو ځواکونو په وړاندې بریدونه پیل کړل. بلخوا په کیف کې بیا تیره شپه هم هوایي جګړه شوې ده. سیمه ایز چارواکو د کوبزیان یا مرګ ژوبلې رپورټ نه دی ورکړی. په عین حال کې د المان قانون جوړونکو تیر کال د اوکراین سره د روسیې د جګړې په جواب کې د هیواد د اردو د پیاوړتیا لپاره شاوخوا 1.5 میلیارډ ډالره تصویب کړي دي، او دغه هیواد غواړي تر 2030 کال پورې دا شمیر 2.3 لک ته ورسوي.
اوکراین
کې د جګړې له امله په اروپا کې وضعیت بدل شوی دی، نو اوس چیرته چې ټولې سیمې بدلیږي او مونږ اړتیا لرو چې په راتلونکي کې د جګړې لپاره چمتو اوسو، مونږ اړتیا لرو چې د خپلو پوځیانو تشه ډکه کړو.
د نړۍ مشران به روانه اونۍ په جرمني کې په امنیتی کانفرنس کې د ډیرو مسایلو ترڅنګ به د اوکراین د ملاتړ په اړه هم خبرې کوي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او د افغان کډوالو ستونزې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو او نجونو د بیلابیلو بندیزونو وروسته د ګڼو افغان نجونو او میرمنو هیلې مړاوې شوې، ځینې یې کډوالۍ ته اړ شوي، خو په پردیو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. دا کیسه د دوو افغانو ښځو رقیه او فضیلې ده چې د هیواد د خدمت هیله یې درلوده خو اوس د نامعلوم برخلیک سره ژوند کوي. پام وکړئ د موسکا صافی رپورټ ده.
د کډوالۍ په ستړیاو کې دغه افغان کډواله هیله لري چې بیرته خپل وطن ته ستنه شي، خو وایي چې د هغې تر څنګ د نورو انجونو او میرمنو ته هم حقونه ورکړل شي.
خیلی استرس و دپریشن شدیدی دارم و شب و روز برای ما یکسان هستن و نگران هستیم از اینکه بی سرنوشت هستیم. اگر افغانستان وضعیتش خوب شوه، ما خودمش 100% برمیگردم. هیچ جا وطن خود آدم نمیشه و ما پیشرفت فقط در افغانستان میبینم.
د غزنی ولایت و 28 کلنه رقیه په افغانستان کې قابله و او غوښتل یې خپل درملتون ولري، څو خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ما یک قابله بودم، کسی که زندگی را به دنیا می آورد و حالا خود ما برای زنده ماندن می جنگم. زمانی که ما یک قابله بودم خیلی خوشحال بودم و زحمت می کشیدم و حس می کردم که بخشی از آینده افغانستان را می سازم و آرزو داشتم که در آینده ها یک معاینه خانه شخصی برای خود خوب سازم و خدمتگزار جامعه باشم. زمانی که افغانستان را به دست طالبان سپردن یا تسلیم دادن، یعنی تمام آرزوهای خود را دست دادم، هویت خود را دست دادم، وطن خود را دست دادم.
رقیه وای په پاکستان کې څو ځلې د پولیسو له لوري نیول شوې. دغه کډواله نه دنده لري او نه د ویزې لګښتونه ورکولی شي.
ما همه مدت 3.5 سال که در پاکستان هستم، یعنی به بستر نوشتی به سر میبرم و از آینده هیچ معلومی نیسته و اینجا چالش های زیادی هسته، مثلا از طرف پلیس و مشکلات اقتصادی ناامن بودن مخصوصا برای ماها و من خودم شخصا بارها پلیس مرا گرفته و اسناد خواسته، چون من همه هزینه تمدید ویزا را واقعا سخت است برای من، نمیتونم.
د رقیه ترڅنګ فضیله شهزاد چې د طب زده کړه یې بشپړه کړې، وایي چې په افغانستان کې یې ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې او اوس په ګاونډي هیواد کې تر خپل کوره محدوده ده.
پانتون خلاص کردم، دورې ستاجم تکمیل کردم، اما امتحان اگزیت که مثل امتحان کانکور و یک امتحان می باشد که سرنوشت ساز است، اما از ما عکس نکردن، از طبقه ذکور که همسنفی های بودن اونا گرفتن، فقط از دخترها رو نگرفتن. امی خود ما اینجا از 2 سال شده که آمدیم، در خانه قرار مثل خانم خانه ورشیدیم. این فرق ما با یک شخصی که درس نخوندن هیچ وجود ندارن، آنها هم در خانه کار میکنن، همی وظایف خانه و می ششتن و پختن و غیره، و ما که خودم قدر خواندیم، ما هم تو در خانه موندیم.
په افغانستان کې طالبانو د 2023 کال د مارچ 3 د انجونو لپاره د شپږم ټولګي نه پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. د یاد کال په دسمبر کې د افغان انجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او د پراخو غبرګونونو تر څنګ یې بل اخره په دسمبر 2023 کې پر ښځینه محصلینو په طبي زده کړو لکه نرسنګ او قابلګۍ کې هم بندیز ولګاوه. معلومه نه ده چې دغه بندیزونه به لرې شي او که پر افغانو انجونو ټولنیزه دایره نور هم تنگ شي. موسکا صاپی، امریکا غږ، اسلام آباد.
او په اخر کې د امریکایي فوتبال فلادلفیا ایګلز نومي ټیم پروند یک شمې په ورځ په نیو اورلینز کې په امریکا کې د ملي فوتبال لیگ سوپر بول اتلولې ورسته لوبه کې د کانساس کار چیفز نومي ټیم ته ماتې ورکړه. ولسمشر ډانلډ ترامپ هم د لوبې لیدو ته ورغلی و. هغه د متحده ایالاتو لومړنی برحاله ولسمشر دی چې د سوپر بول لوبې لیدو ته ناست و. د ایګلز د ټیم کوارټرباک جالن هرتس د 221 یاردو په منډو او درې ټچ داونونو یا ګول وهلو سره د لوبې تر ټولو ارزښناک لوبغاړی ونمول شو. په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته رسیږي. نو له تاسو نه اجازه غواړو. ستاسو نه لا هم زیاته مننه کوو چې زموږ د خبرونه مو ولیدله. له ځایه مخ وریږي. د دې نه وروسته د امریکا غږ دری خبرونه پیلیږي چې کوربنه یې لینا روزبی ده او پکې تازه خبرونه هم ځای شوي دي. د دری خبرونې نه وروسته زموږ د راډیوي خبرونې وار دی چې په دې کې د افغانستان او سیمې په تړاو پکې خبرې کیږي. مننه او الله مو